درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدې شیبې د اوسري رادیو خبرونې پیل شوې چې د ماښام تر او بجو دوام کوي. نن یک شنبه ده، د مریض 1404 نیوی د سنبولې اتمه او د 2015 میلادي کال د اگست 10مه. د اوسري رادیو په دې لومړی خبری مجله کې چې عصمت څاروانی د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، په هلمند کې د لسکونو وسلوالو طالبانو د وشل کېدو په اړه، د افغان چارواکو د ادعا په زابل کې د طالبانو د خپل منځي نښتو او ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو. لومړی د دې سات خبرونه واوري. د هلمند والی وای د مساکله د برتنی ولو په عملیاتو کې 125 وسلوال طالبان وشل شوي. د ایران ولسمشر ل لویدي سره پر اتمی موافقه د پارلمان ل رای اخیستلو سره مخالفت وکړ، او اوتریشي چارواکو بیا په ولاره کې غیر قانوني پناه غوښتونکي نیولې دي. د خبرونو تفصیل. په هلمند کې چارواکي وایي چې د مساکله ولسوالۍ د هغو سیمو په نیولو کې پرمختګ کړی چې په ورستیو کې وسلوالو طالبانو لاندې کړی دي. د هلمند والی میرزا خان رحیمی په دې اړه پرون ناوخته ازادي رادیو ته وویل چې د ورسیدلو استخباراتي معلوماتو له مخې په مساکله ولسوالۍ کې په روانو عملیاتو کې تر اوسه پورې 125 وسلوال طالبان وژل شوي دي. نوموړي همدارنګه په دې عملیاتو کې چې افغان هوایي ځواک هم پکې برخه لرله، د 2 افغان سرتیرو وشل کېدل تایید کړی دي. په دې اړه نور جزئیات وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. افغان چارواکي وایي سرتیرو یې د بدخشان ولایت په وردو جولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو مهمه پوسته نیولې ده. د بدخشان مرستیال والی شاغلی بیدار پرون ازادي رادیو ته وویل د ووم کنډکټ قمندان امان الله په مشرۍ یو شمېر سرتیرو د کزدی پل په سیمه کې چې د وردو جولسوالۍ ته په غزیدلې لاره کې پراته ده، د وسلوالو پر دې پوسته برید کړی او هغه نیولې ده.
دغه پوستا د کزدې د پلو په سر باندې یو مهمه ستراتیژیکه نقطه وه د طالبانو لخوا، نه چې د عامو خلکو خصوصا د دولتي مامورینو لپاره یو لوی تهدید و. 3 طالبان وژل شوي، 2 یې دستګیر کړي دي.
د بدخشان مرسیال والی وای دا پل چې وسلوالو طالبانو پر پوسته جوړه کړې، د خلکو حکومتي مامورینو د تګ راتګ په لاره کې مهم پل دی. روسیا وای په افغانستان کې د وسلوالو لوري یو اوکراینی يرغمل خوشی شوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایندي ماریا زاخاروا پرون موبایل د دیمیترو بیلی په نوم د اوکراینی د روسی چارواکو د هغو فعالو هڅو په نتیجه کې خوشی شوی چې له افغان حکومتي لوري سره په نږدې هماهنګۍ ترسره شوی دی. وایندي په دې اړه نور جزئیات څرګند نه کړل، خو ویل چې دوی چمتو دي نوموړی اوکراینی دغه هیوا ته وسپاري.
Российская страна готова в любое удобное время передать.
Русия هر وخت چمتو ده چې شاغلی بیلی په افغانستان کې د اوکراین استازو ته وسپاري. د دې میاشتې په پیل کې په انټرنیټ کې د یو ویډیو لخبرې دورسته کیف تایید کړی و چې بیلی يرغمل شوی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی ل لویدی سره پر شوی موافقه د دې هیواد په پارلمان کې ل رای ورکولو سره مخالفت کړی دی. د جولای په 14 نیټه ایران د نړۍ لشپشو پیاوړو هیوادونو سره د خپل اټومي پروګرام په اړه یو موافقه لاسلیک کړ چې لمخې ایران خپل اټومي فعالیتونه محدودوي او په بدل کې پر دې هیواد لګیدلې نړیوال بندیزونه لری کیږي. پرون یک شنبه روحانی په یو خبری غونډه کې وویل دا موافقه د نړۍ لشپشو پیاوړو هیوادونو سره یو سیاسي موافقه ده او کوم نوی تړون نه دی چې د ایران د پارلمان تایید ته دی ارچیا ولري. د ایران پارلمان د دې موافقې د چیرنې لپاره یو ځانګړی کمیټه ټاکلې ده. د ایران ولسمشر وای د دې هیواد د ملي امنیت شورا لا دمخه د دې موافقې چیرل پیل کړی دی. اوتریشی چارواکی وایي په یوه لارۍ کې چې شپږ ویش غیر قانوني کډوال پکې سپاره وو، درې تنکي ځوانان په ناوړه روغتیایي وضعیت کې موندلي دي. د اوتریش خبري آژانس وایي دا لارۍ چې افغان، بنګلاديشي او سوریایي کډوال پکې په پټه انتقالېدل، د جرمني سرحد ته څیرمه د پولیسو لخوا ودرول شوه. د لارۍ رومانیایي ډریور هم نیول شوی دی. له بلې خوا د هنګري محکمې د هغو څلورو مشکوکو کسانو د توقیف موده غځولې چې په اتریش کې په یو بل سرپټې لاري کې د موندل شویو یو بیا مړو کډوالو په تړاو نیول شوی دی. په دې مشکوکو کسانو کې درې بلغاریان او یو افغان شامل دي. پر دوی شک دی چې د انساني قاچاق د یوې لویې ډلې غړي دي. او د فرانسې د ولسمشر دفتر وایي فرانسه او جرمني د هغه پلان ملاتړ کوي چې لمخې د اوکراین په ختیځ کې لراتونکې اونۍ بشپړ اوربند نافذیږي. د اګست په شپږویشتمه نیټه د کیف د حکومت استازي د روس پلو بلتون غوښتونکو له استازو سره په دې سلا شول چې د سپتمبر له لومړۍ نیټې څخه به له اوربند څخه هر ډول سرغړاوی پای ته رسوي. په اوکراین کې د سپتمبر لومړۍ نیټه د شونځیو د نوي تعلیمي کال د پایل ورځ ده.
په مخکې له آزادۍ رادیو نه د افغانستان د سوسترو خرونو د هوا حالات ته چې د نړیوالې هوا پیژندنې د ادارې لخوا د راتلونکو 12 ساعتونو لپاره د اسیټ کل شوې ده. کابل د تودوخه لوړ درجه یو دیر شټه 15 اسمان لمر، هرات هم اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه دیرش کیټه سوار لسخودل شوی. مزار شریف اسمان زای زای بریز د تودوخې لوړ درجه 2 کیټه 22 شټکل شوی ده. کندهار د تودوخې لوړ درجه 4 کیټه 13 اسمان لمر. جلال آباد هم اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه 10 کیټه 15 لسخودل شوی. ګردیز د تودوخې لوړ درجه 26 کیټه 12 اسمان شین. او په پای کې بامیان د تودوخې لوړ درجه 40 کیټه 15 اسمان لمر خودل شوې ده.
و بجیا او دقیقې شوې د ازري رادیو خبرونه هم د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدې خو څه پوڅې اوس ازادي رادیو پری اوري د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شي. د رواني خبری مجلې په دوام کې وابري. د هلمند والی وای د مساکلا د برتنی ولو په عملیاتو کې طالبانو ته درنې مرجوب لیا وشتي. د بهرنیو چارو وزارت هغه راپورونه ردوي چې ګواکې د هند او افغانستان د ستراتیژیکو همکاریو غونډه د افغانستان او پاکستان د اړیکو له کبله ځنډیدلې.
د دوی دلیل په هیڅ ډول د افغانستان او پاکستان د اړیکو پورې مربوط نه کیږي.
په زابل کې د طالبانو ترمنځ نخټه شوې دي. د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون دوه غړي غونډې ولیز بایکاټ کړې دي.
دیو دته فیصله کړې و چې 40% احزاب ته سهم ورکړي. په دې معنی باندې چې سل د پارلمان سیټونه باید احزاب ته ورکړي شي.
د ځوانانو د همشغې او پیاوړتیا یو مدني ټولنه د غزنی تعلیمي وضعیت د اندېښنې وړ بولی.
معماری په اداره کې شخصي فکر د وایس کې مشتي سریت او مسؤلیت په مقاصد باندې تاسو غزنی کې حکومتداري د اذنلال په حالت کې ده.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په ټول ویډیو زو ورسپانو کې کتنه کوم. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د هلمند والی وای د موساکلا ولسوالی په روانه جګړه کې 125 وسلوال طالبان وشل شوې دي. مرزا خان رحیمی وای د موساکلا د هغو سیمو په بیرتنیولو کې چې په دې روسیو کې طالبانو لاندې کړی، له امنیتي ځواکونو سره افغان هوایي ځواک هم مرسته کوي. خو د هلمند ولایتي شورا یو غړی وای افغان پلی ځواکونه ولسوالی ته چیرمه په یو دشته کې ځای پر ځای شوي او تر اوسه پورې مزکني عملیات نه دی پیل شوی. په دې اړه اجمل ان راپور لري.
د هلمند والی وای د مساکلا په ولسوالۍ کې د حکومت له لاسه د وټلو سیمو د بیرتنیول لپاره عملیات روان دي. پرمختګونه پکې شوي او افغان هوایي ځواکونه په دې عملیاتو کې د افغان پولیس ځواکونو ملاتړ کوي. مرزا خان رحیمی پرون له ازادې رادیو سره په خبرو کې ویل د دوی د معلوماتو په اساس په عملیاتو کې 125 وسلوال طالبان وژل شوي. خغلی رحیمی همدارنګه تایید کړ چې په مساکله کې پروانه جګړه کې د افغان امنیتی ځواکونو 2 سرتیری هم وژل شوې دي. نو موري زیاته کړه
د موږ مسله وقوا یو عملیات په مساکله ولسوالۍ کې پیل کړی ده. ان شاء الله نتایج ډیر ښه دي او داسې بعض رسنو او بعض افرادو دا تبصره کولی چې ولسوالۍ د مساکله کاملا د دښمن په لاس کې ده، داسې نه ده. بعضې پوستې عقب نشینی کړې وه چې هلته فعالیت جریان لري. انشاءالله وضعیت به هلته نورمال شي او موږ هلته پروګرام دا لرو چې نور هم خدمات خلکو ته وړاندې شي، څه د سیاحت په برخه کې، څه د معارف په برخه کې او نورو د انکشافي پروژو ته هم.
ښاغلی رحیمی په ټینګار وویل چې تر اوسه په دې عملیاتو کې ولسي خلکو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. د هلمند والی همدارنګه وویل چې په دې عملیاتو کې بهرني ځواکونه هم برخه نه لري. خو د هلمند ولایتي شورا یو غړي عبدالمجید خونزاده وویل افغان امنیتي ځواکونه د ولسوالۍ مرکز ته نږدې په یوه دښته کې ځای پر ځای شوي او تر اوسه یې ځکني عملیات نه دي پیل کړي. خو نوموړي وویل چې د طالبانو پر مورچلو د افغان هوایي ځواکونو لخوا بمباري شوې دي.
دا هوایي ځواکونو هلته بمباري کړي دي، ځین ځایونه وسلوال مخالفین ته دي بمباري لاندې راغلي دي، وسلوال مخالفین ته تلفات اوښتي دي. نور کې کوم نو جګړه نه رسېږي، پیاده جګړه او نم عملیات پیاده عملیات شوی دي.
د مساکله ولسوالۍ مرکز کې د امنیت کمانډانې د ودانۍ په شمول یو شمېر دولتي ودانۍ درې ورځې وړاندې د وسلوالو طالبانو لاسته ولوي دي. یو شمېر خلک پر حکومتي چارواکو انتقاد کوي چې د دې ولسوالۍ په مرکز کې د طالبانو تر پرمختګ د مخې د ولسوالۍ د سیمه ایزو چارواکو د غوښتنو سربېره هم په وخت اضافي پوزي مرسته د ولسوالۍ ته ونه رسول او همدا د دې سبب شو چې هلته محاصره د ملي اردو او ملي پولیس سرتیری لازینو پوسټو په شاشي.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون دوه غړي وایي دغه کمیسون ځینې غړي هڅه کوي څو خپلې اجنډا وی ور باندې تحمیل کړي، نو ځکه دغه کمیسون غونډې تحریم کړي دي. شاه محمود میاخیل او کاون کاکړ خبرداري ورکوي چې تر هغه به د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون غونډو ته نه حاضرېږي چې حکومت دغه کمیسون ته به طرفه کسان معرفي کړي نوي او پکې اصلاحات راوستي نوي. د حکومت اجرایی ریاست بیا وایي حکومت به هغه طرح ومني چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون د ټولو غړو غوښتنې پکې په پام کې نیول شوې وي. اجمل تورمن پر راپور لري.
په داسې حال کې چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون له جوړېدو څو نه تیریږي، خو د یاد کمیسون د غړو ترمنځ د نظرونو اختلاف د دغه کمیسون دوه غړي د غونډو تحریم ته اړه کړل. کاون کاکړ او شاه محمود میاخیل د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون دوه غړي د شنبه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې راښکاره شول او د خلکو د هغې وړاندې شوې طرحې له بدلونې پرده پورته کړه کوم چې د دغه کمیسون لخوا به ولسمشر ته وړاندې شي. دوی وایي د دغه کمیسون یو شمېر غړي هڅه کوي چې په انتخاباتو کې د ولسي جرګې سلچ کوي چې د یاد جرګې څلويخ سلنه جوړوي ګوندونو ته ځانګړي کړي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون غړی شاه محمود میاخیل
دیو به تا فیصله کړی و چې 40% احزاب ته سهم ورکړي. په دې معنی باندې چې سل د پارلمان سیټونه به ته احزاب ته ورکړي او د احزاب د پاره ټول افغانستان یو حبزوي او 40% چې چا وګټل نو هغه احزاب به د سل سیټونه د پارلمان اخلي او په عین حال کې نور سیټونه کې هم د غو نمائندگان په مستقله توګه باندې ځان کاندیدول شي.
ویل کیږي په دغه طرحه کې چې پروانه ونه کې بولس مشر ته وړاندې شي د یو شمیر ولایتونو د سلګونو خلکو نظریې راټولې شي وی دي. خو ز دغه طرح د یاد کمیسیون د دوه تنو غړو له مخالفت سره مخ ده چې وای ولس مشر ته تر سوال د مخه باید اصلاح شي. دغه کمیسیون بل غړی کاون کاکړ ټینګار کوي چې که د ولسی جرګې انتخابات د ولس مشرۍ د تیرو ټاکنو په شان په وی واحد حوزې بدل شي د درغلیو امکان ډیر او خلک به په انتخاباتو خپل باور بایلي. خو د افغانستان د اجرایی ریاست د وایم رسیال جاوید فیصل وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په خپلواک ډول خپل کارونه پر مخ وړي او هر هغه وړاندیز چې دغه کمیسیون د ډیری غړو نظر خپل کړي د حکومت د مشرانو لخوا به ومنل شي.
کمیسیون کاملا مستقل دی، استقلال لري. کمیسیون هر کله چې خپل پیشنهادي طرحه او اجرایی ریاست وړاندې کوي تر څنګ هغه اشخاص چې حقوقي د کمیسیون لپاره ناراض دي هم کولای شي چې خپل طرحه رئیس اجرایی ته وړاندې کړي. تر هغه وروسته بیا حکومت د دې طرحو پریجرات باندې کار کوي.
و موږ غوښتل چې په دې برخه کې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د چارواکو نظر هم ولرو، خو د ډیرو هڅو باوجود مو چا اړیکه ځواب نه کړه.
دا هم د خبری مجلې د مهم خبرونو سرټکی او زلبیا. په هلمند کې چارواکي وایي چې د موسی کلا ولسوالۍ د هغو سیمو په نیولو کې پرمختګ کړی چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو لاندې کړي دي. افغان چارواکي وایي سرتیروی د بدخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یوه مهمه پوسته نیولې ده. روسیه وایي په افغانستان کې د وسلوالو له لوري یو اوکراینی یرغمل خوشی شوی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی له لویدی سره پر شوی اتمی موافقه د دې هیواد په پارلمان کې له رای اخیستلو سره مخالفت کړی. اتریشي چارواکي وایي په یوه لارۍ کې چې شپږ بیش غیر قانوني کډوال پکې سپاره وو درې تنکي ځوانان په ناوړه روغتیایي وضعیت کې موندلې دي. او د فرانسې د ولسمشر دفتر وایي فرانسه او جرمني د هغه پلان ملاتړ کوي چې له مخې د اوکراین په ختیځ کې له راتلونکي اونۍ بشپړ اوربند نافذ شي. ساعت و بجې او شپاړس دقیقې شوې. تاسې زموږ غږ آزادي راډیو اوري. د آزادي راډیو خپرونې د ماښام تر او بجو دوام کوي. د رواني خبري مجلې په دوام کې به هم راپورونه لرو، خو مخکې به سالم محمد صالح درته ووایي چې په بهرنیو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
له هند خبرېدونکي خپرونې د هندو په خپل تازه ګڼې کې لیکلي، هندوستان د افغانستان څو غوښتنې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک تړون په اړه د بحث لپاره وي بې ځوابه پرې ایښي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د خپلې ولسمشري دورې په لومړۍ ورځو کې ظاهرا پاکستان ته تمایل څرګند کړ او وی ویل چې غواړي پر هغه ستراتیژیک تړون چې افغانستان مخکې له هندوستان سره لاسلیک کړی و له سره غور وکړي. خو د هندو خپرونې لیکلي له هغې راهیسې تر اوسه هندي چارواکو د کابل څو غوښتنې چې پر دې مسئله د بحث لپاره وي بې ځوابه پرې ایښي دي. د خبرونې په حواله هندي چارواکو تر اوسه د افغانستان لخوا دوه درې رسمي مکتوبونه او څو لفظي غوښتنې ترلاسه کړې دي. د هندو خبرونه زیاتوي نیوي ډیلي په تیرو دریو کلونو کې دغو پرله پسې غوښتنو ته نه یوازې ځواب نه دی ویلی، بلکې د هند د بهرنیو چارو وزیر تصمیم ونیوه چې په کابل کې د سیمه ییزې اقتصادي همکاري په راتلونکي کانفرانس کې ګډون ونه کړي. دغه کانفرانس راتلونکي پنجشنبه او جمعه په کابل کې جوړیږي چې پکې د ځینو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د پاکستان په استازیتوب په ملي امنیت او نړیوالو چارو کې د صدر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز برخه اخلي. له بریتانیا خبرېدونکي میل آنلاین خبرونې بیا په افغانستان کې د یوه پخواني افغان ترجمان د وژل کېدو او په دې پلمه د افغان ترجمانانو پر ستونزو یوه لیکنه خپره کړې ده. خبرونه لیکي د پرویز خان په نوم 22 کلن پخواني افغان ترجمان چې طالبانو د بریتانیا جاسوس بللې خپل کور ته نږدې د کورنۍ په مخ کې ووژل سو. میل آنلاین لیکي پرویز خان وروسته له هغې ترجمانۍ پرې شو چې د مرګ وښونه ورته سوي وه، خو بلاخره یې پر ټټر څو مرمۍ ولګېدې او ووژل سو. خبرونې د وسلوالو طالبانو ادعا هم راخیستې چې ویلي دي په پکتیا کې د پرویز خان کلي ته غځېدلې لار میاشت مخکې بنده کړې وه. شپږ وسلوال په پرویز خان او د ده په 28 کلن ورور سم پسې چې دی هم پخوا د بریتانوي ځواکونو ترجمان وو د دوی کور ته ورغلل. سم ویلي زه له کوره وتښتېدم، خو کله چې مې کشر ورور دروازه خلاصه کړه وسلوالو ونیوه، لومړی دوی ډزې د هغه پر راسته لاس وکړې، وروسته یې څلور یا شپږ مرمۍ پر ټټر وویشت. د میل آنلاین خبرونې ته ویلي وسلوال طالبان له پاکستانه خاص د دې لپاره راځي چې موږ ووژنې، ځکه دوی وایي موږ د کافرانو جاسوسان یو، هغه هم په دې خاطر چې له بریتانوي پوځیانو سره مو د ترجمانانو په توګه کار کړی دی. د میل آنلاین خبرونې په باور ګڼ افغان ترجمانان چې پخوا یې د بریتانوي پوځیانو ترجماني کوله اوس ادعا کوي چې د بریتانیا حکومت له پامه غورځولې دي. د دوی اکثریت په بریتانیا کې سیاسي پناه غواړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هندي چارواکو د بوختیاو له امله تر اوسه له دغه هیواد سره د ستراتیژیک مشارکت ناسته نه ده جوړه شوې. د دغه وزارت چارواکي وایي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې به کله هم له هند سره د اړیکو پر څرنګوالي اغیز ونه کوي. د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان په دې اړه د بهرنیو چارو د وزارت له ویان شکیب مستغنی سره مرکه کړې او په سر کې له هند سره د ستراتیژیک مشارکت د ناستې د ځنډیدو په اړه پوښتنه کړې.
دا د هند لخوا نه درات شوې تر اوسه پورې. څو ځلې چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت لخوا د هند څخه غوښتنه شوې چې د دواړو هیوادونو ترمنس د استراتیژیک مشارکت د شورا یو غونډه جوړ شي، دوی چې ویلي چې موږ دې ته نه یو آماده، د دوی دلیل په هیڅ ډول د افغانستان او پاکستان د اړیکو پورې مربوط نه کیږي. د دوی دلایل همدا ده چې څرنګه چې تاکل شوې ده دغه غونډه باید د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په مشرۍ جوړه شي، ځکه د دوی د بهرنیو چارو وزیر له مخکې نه تاکل شوې مصروفیتونو له امله په هماغه وختونو کې چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د دغه غونډې د جوړېدو غوښتنه کوي دې ته چمتووالی یا آمادګي نه درلود.
په کابل کې د هند پخواني سفیر راکش سود ویلي چې د ملي وحدت حکومت له جوړېدو وروسته افغانستان پاکستان ته پاملرنه زیاته کړې او هند هم له دې هیواد سره اړیکو ته زړه نازړه شوی دی. دا موضوع څنګه ده؟
دا د یو شخص څرګندونې دي او زه نه غواړم چې په دې هکله تبصره ولرم.
حکومت په څو کې څو له هند سره اړیکې پیاوړي او موجوده سوې تفاهمونه چې یو څه موجود دي دا لمنځه وړل شي.
د دوست هیواد هند جمهوریت سره د افغانستان د اسلامي جمهوریت اړیکې ښې دي او د قناعت وړ دي او د دواړو هیوادونو لخوا هڅې لا روانې دي چې د دواړو هیوادونو د اړیکو او همکاریو د لا ټینګښت لپاره نور هم اوچت ګامونه پورته شي.
د بهرنیو چارو وزارت له ویان شکیب مستغنی سره مو مرکه له ازادي راډیو اوریده. راپورونه وایي په زابل کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د خېټې شوې دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د ځینو سرچینو په حواله ویلي چې د ملا اختر محمد منصور او ملا منصور دادولا د پلویانو ترمنځ د خېټې کې 15 کسان وشل شوې دي. په دې اړه نور حال اجمل اندر کوي.
احمد ربانی د هغه کمیټې مشر کی چې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د ملا محمد عمر د مړینې د خبر لخبري دوه ورسته د جوړجاړي هڅې کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د نوموړي له خولې وایي په زابل کې د دوو ډلو طالبانو ترمنځ خپل منځین خطه کې 15 کسان وشل شوې. ویل کیږي چې جګړه د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور او ملا منصور دادولا د پلویانو ترمنځ شوې ده. کچېرې دا خبر تایید شي دا به د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ لومړنۍ نښته وي. د ملا عمر د مړینې د خبر لخبري دوه وروسته ملا اختر محمد منصور د طالبانو مشر وټاکل شو، خو د ملا عمر د کورنۍ یو شمیر غړي او یو شمیر نور طالب مشران د نوموړي له مشرتابه سره اختلاف لري. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د احمد ربانی له قوله وایي چې د محل د طالبانو د دوو لورو ترمنځ سیالي تر تاوتریخوالي رسیدلې. افغان چارواکو تر اوسه پورې داری پټونه چې په زابل کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه شوې وي نه دي تایید کړي. خپل وسلوالو طالبانو هم په دې اړه څه نه دی ویلي. خو په ولسی جرګې کې د زابل د خلکو استازي عبدالقادر قلاتوال ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې په سیمه کې ډیر وسلوال طالبان راټول شوي او ترمنځ د جګړې خبره لا احتمال لري هم نه ده.
د زابل ولایت د خاکفان په وسلواله کې د طالبانو په یو غټ رقم جماعتي او هغه اختلافونه چې د پمنځ کې موجودي کومه څه دي د دې امکان شتون لري چې یو وسوال برخورد او جګړه پمنځ کې وشي. لږ سره سره چې مشران او سنگري د دې پمنځ کې منځګړیتوب کوي، خو دا چې کاري چې دا منځګړیتوب هم نتیجې نه ورکوي او بل اخره د دغه تجمع پایله به د طالبانو د دواړو وسوالو ډلو پمنځ کې د یو برخورد باندې به پای ته ورسیږي. او دا جګړې لپاره د زابل او کندهار او هلمند او اوروزګان ولایتونو طالبانو یو ټولنه تشکیل کړې ده او په وسلواله توګه باندې د جګړې امادګي نیولې ده.
تر دې مخکې د ملا عبدالمنان په نوم یو تن چې وایي د ملا محمد عمر رور دی هم په زابل کې د داسې وی جګړې په اړه خبرداري ورکړی و. نو مولوی لازادی رډیو سره په خبرو کې ویلی وو ملا اختر محمد منصور غواړي په زور له هغه طالب مشانو بیات واخلي چې د دله مشرتابه سره مخالف دي. ملا عبدالمنان ویلی وو داسې معلومات ورسېدل چې ملا اختر محمد منصور د هغه طالبانو پر ضد چې له سره بیات نکوي فتوا ورکړي. تر مولوی په وینا کې چې دا فتوا ورکړل شي د طالبانو د دوو لورو ترمنځ به جګړه تلار پرانیسي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس احمد ربانی له خولې چې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د یو ځای کېدو هڅه کوي وایي دا 15 وسلوال روسلاغه وژل شول چې ملا منصور د عبدالله د ملا اختر محمد منصور خلاف په سلګونو وسلوال د زابل په خاکی افغان ولسوالۍ کې راټول کړل. دا سیمه له ډېرې مودې راهیسې د طالبانو تر کنټرول لاندې ده. اسوسییټډ پریس خبري اژانس احمد ربانی د خولي وای هیله مند دي چې یو داسې پریکړه ته به ورسیږي چې لمخې به د طالبانو د مشرتابه په اړه ورستۍ پریکړه وشي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د ځوانانو د همژغۍ او پیاوړتیا په نامه د مدني ټولنې غړي وای د غزنی په ولایت کې ناوړه امنیتي، تعلیمي، اقتصادي او فرهنګي وضعیت اندیشمن کړی دی. دوی حکومت ته خبرداري ورکړ چې که په لږه موده کې د غزنی ولایت ستونزو ته توجه ونه کړي، پراخ مدني حرکتونه به پیل کړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
نامنی، اداري فساد، بیکاری، د خونځو تړل، اقتصادي پروژو ته د حکومت نه پاملرنه او داسې نور موارد هغه ستونزې دي چې د غزنی ولایت د ځوانانو د همغږۍ او پیاوړتیا شبکې پرې اندېښنه وښوده. د دې شبکې غړو د شنبه په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې وویل چې سربیره پر یادو ستونزو د غزنی خلک نور د هغه ولایت پر اداري پوستونو سرپرستان نشي زغملی. دوی چې شمیرې لسګونه ته رسیده پر حکومت غږ وکړ چې که په لږه موده کې د غزنی ولایت د ستونزو هوارۍ ته اقدام ونه شي، پراخ مدني حرکتونه به پیل کړي. د ځوانانو د همغږۍ او پیاوړتیا د شبکې مشر عنایت الله ناصر وویل
غزنی کې فساد، انحصارګرایي، سازمانیافته ډول سره حاکمه ده. د معارف په اداره کې شخصي فکر د بایس کې وسي سریت او ولسوالیو کې مکاتب بند پاتې سي. د بیان ازادۍ نقض ویني خو څوک د دې جرات نه لري سي اواز اوچت کړي. په غزنی کې حکومتداري د اضمحلال په حالت کې ده.
د دې شبکې غړو وویل د غزنی په ولایت کې ځینو چارواکو د شخصي ګټو لپاره په هر برخه کې د خلکو حقونه تر پښو لاندې کړي دي. دوی دا هم وویل د ولسوالۍ مرکزونه د خلکو د خدمت پر ځای د ځان ساتلو په فکر کې دي. ویناوالو د غونډې په پای کې وویل چې حکومت ته د دوی خبرداري د اوږدې مودې لپاره نه، بلکې تمه لري چې په څو اونیو کې په حق لا اقدام وکړي. دا لومړی ځل نه دی چې د غزنی ولایت پر سیمه ییزې حکومت ولی انتقادونه کیږي، بلکې څو ورځې مخکې د یوې مدني ټولنې او د ولسی جرګې ځینو غړو د غزنی والی او یو شمیر چارواکي په اداري فساد او په نامنیو کې په لاس لرلو تورن کړل. افغان چارواکي وایي د غزنی د هر اړخیزو اصلاحاتو لپاره پروګرامونه ترتیب شوي، خو په ځینو وختونو کې نامنۍ د دې سبب کیږي چې دا پروګرامونه پلي نه شي او یو لړ موقتي ستونزې پکې رامنځته شي.
د ژوند رنگونه.
زمانوم شاهد دی ول کونړ ولایتم.
کونړ ولایت هغه منظر کشی چې څه ډول دی دک په الفاظو کې کولای شي.
کونړ ولایت یو کله او مشهور سین لري چې دغه سین یو اړختم غرونه او بل اړختم غرونه ډیره ښه شنه منظره لري. دغه سین په دغه کې به هیګ واقعا یو ډیر کله منظره را منځ کړی دا، او د کونړ سین چې ډیر مشهور مایانم لري. او
کله کله تاسو په خپل ورغلی سې مایان مونیولې کنه؟
هو مونږ ورغلی مایان مونیولې دي. تل مایان نیسو بیا ډیر په شاو کړو په خویانو ډیره مزه کوي. ډیر خواږه مشهور مایان دي اگر په ټول افغانستان کې نوم لري.
دا د مایانو د نیولو طریقه څنګه تحصیل ته نیسي؟
دا خو مختلف طریقې دي. یو قسم چې دی جال ورته په هغه باندې نیسي، بل قسم په خوا به دسي وو چې بمونه به سین تار تول په دی به نیول. اوس چې دی هغه دولت هغه بمونه بند کړی دي، نو اوس په زیاتره په جالونو نیسي.
کله چې تاسو مایانو نیسي به د په خول لپاره چیرته وړي؟ کور ته وړي کنه ملګری دوستان راټولېږي او یو ځکی میله کوي؟ په
زیات وخت دسي کېږي چې ټول ملګری په ګډه دام واچي، نو مایان سره په ګډه راټول کې د چا دام کې سمره نه ختي په ګډه یو وجرا کې په خي. او زیات وخت دسي کېږي چې کور ته وړي کور کې تنا په خي.
دا د مایانو د په خولو طریقې څنګه ده؟ یوازې په غړو کې په خوي کنه په انګاری سره کوي یا نوري طریقې شته؟
یوازې مونږ چې په خوي یوازې د غړو طریقې د په تابای باندې په خي، او بل د طریقې باندې مونږ نه دي په خري تر اوسه وسته.
په نور سیمو کې تا کله مایان خړلې کنه؟
او خړلې مې د سروبي کې مېم خړلې دي، کابل کې مېم خړلې دي، نور سیمو کې مې زیات سیمو.
د خپل سیمې چې ته د کونړي د اغې سیمې او د نور سیمو ماهیان څومره فرق
دی؟ استاد ډېر توپیر لري. د کونړ د سین مایان چې دی هغه مایان چې دی د سروبي مایان سره ډېر توپیر لري. هغه رقم ته تازه او کلی خپل ذائقه لري. هغه خوان چې پاغه کې دی هغه په دې مایانو کې نشته. او زیات دلته کابل او سروبي چې دا مایان د پاکستان ناراضي په دې خاطر دی کې خوان نشته.
دا زموږ لمړی خبری مجله. او اوس په بل خبری مجله جاوید نعیمی وړاندې کړی.